ګا ملنګا اخلا تر اوسه په دکانداري سم بلد نه دی.
ملنګ کاکا هغه صافي څه شوه؟
څنګه بلد نه دی، هغه د مرتبان شا کې دی. سمې وګوره، یو خو ناوخته راځي او بل دومره پوښتنې کوي، لیونی دې کړو.
ملنګ کاکا خو یوازې نن لږ ناوخته شوه.
ښځه کار دی کوه نو.
بس که ملنګا، سال دی ښه کشر دی،
دا هېڅ په خبر نه پوهېږي.
خدایه هغه بټۍ خو ښه وه، یو څو غرانه مې پخپله پیدا کول، نور نو څومره خبرې واورم.
درنو اوریدونکو، ستاسو په فکر د خدیجې چلند له جان آغا سره څنګه دی؟ څه فکر کوئ چې جان آغا به د دې بد حالت د وتلو لپاره کومه لار غوره کړي؟ همدې پوښتنې ته ستاسو له ځوابونو او د ډرامې د لا ښه والي لپاره ستاسو له نظرونو ګټه اخلو. خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. شمیره یو ځل بیا وایم، 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته. همدارنګه تاسو کولای سئ د افغان بیسیم د 813 شمیرې له لارې وړیا لیکلي پیغامونه هم راواستوئ.
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خپرونه
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمې نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. روان خبرونه کې په دې خبرې کوو چې ولې په افغانستان کې د هلک او نجلۍ نکاح مخامخ نه تړل کیږي. کورنۍ د نکاح تړلو په وخت کې نجلۍ ته وکیل یا نکاح پلار ټاکي چې د نکاح په مجلس کې له نجلۍ نه استازیتوب وکړي. دا چې په اسلام کې د نکاح پلار په اړه څه حکم دی او که په نکاح کې ایجاب او قبول مخامخ ترسره شي، دا خبره څومره مهمه ده. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. خو په سر کې به له نورګل شفق نه د ښځو په اړه د اونۍ مهم خبرونه واورو.
په شمال ختیځ زون کې د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلینو ویلي چې نږدې 4000 میرمنو ته به د شیدو د پروسس په برخه کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د دې ادارې مشر محمد غلام ملاخیل ازادي راډیو ته ویلي چې میرمنې د دې زده کړو په ترلاسه کولو سره کولی شي د شیدو له ضایع کېدو نه مخنیوی وکړي. د ملاخیل په وینا دا پروګرام به په تخار، بدخشان، کندوز او بغلان ولایتونو کې هم عملي شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نوې موندنې ښیي چې په هیواد کې 1.5% ځوانې نجونې د وینې د کمښت له ستونزې سره مخ دي. د دې وزارت چارواکو ویلي چې په وجود کې د وینې د تامین کمپاین په دوام هڅه کوي چې په څو راتلونکو میاشتو کې 3.2 میلیونه ځوانې نجونې له دې ستونزې خلاصې کړي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت موندنې ښیي چې 1.5% افغان نجونې د وینې کمښت له ستونزې سره مخ دي، خو دغه وزارت د ستونزې د حل په خاطر 19 کمپاینونه پیل کړي دي. د نجونو لپاره د وینې ګولیو په نوم 19 کمپاین د لومړي ځل لپاره 13 میاشت د یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق په مرسته په پروان ولایت کې د نجونو له ښوونځیو پیل شو.
قدرمنو اوریدونکو، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې با کله یو هلک او نجلۍ واده کوونو، حضرت محمد صلی الله علیه وسلم به له دواړو نه د رضایت پوښتنه کوله. له رضایت وروسته به یې د هغوی نکاح تړله. خو زموږ په ټولنه کې لا اوس هم ځینې ودونه د دود او دستور له مخې ترسره کیږي. کورنۍ د نکاح په مراسمو کې ناوې ته دا حق نه ورکوي چې له هغه شخص سره چې دا واده کوي د ایجاب او قبول مراسم یې مخامخ ترسره شي. ایجاب او قبول اکثرا د ناوی په غیاب کې د هغې د وکیل یا نکاح پلار لخوا چې کورنۍ ناوی ته ټاکي ترسره کیږي. له دې امله ګڼې نجونې په جبر او واړه عمر کې ودیږي. د ننګرهار اوسیدونکي پروین په وینا دا چې کله ودیده د نکاح په وخت کې پلار ورته راغی او دې ته یې وویل چې کاکا دې ستا وکیل دی، خو مخکې له دې سره هیڅ مشوره نه وکړې.
زه خو تصبا نه پوهېدم هغه وخت کې، خو مخو نه یوم ارامه اومه، بلکې پلار مې راته راغی، راته وویل چې مشر ترې دی، ځان ته وکیل ونیسه، پدر وکیل ونیسه. که چې ما چې لیدلی م دي ناوې ته بل نفر وایي، لکه مثال یې پلار یا ورور یا مور یې ده ووایي چې دغه پلانکی نفر پدر وکیل ونیسه. شخصا زه په خپله مانه پوښتنه نه ده شوې، زما په ورکړه کې پوښتنه نه ده شوې، زما په واده کې پوښتنه نه ده شوې.
د میدان وردګو اوسیدونکي مریم هم وایي لیبره او پلار یې مشوره کړې وه او هغوی په خپله خوښه نکاح پلار ټاکلی و او دا هیڅ خبره نه وه.
لیبره مې پلار مې دوی مشوره کړې وه، بیا هغوی پدر وکیل ونیوه، بیا ما هغه راغله مالی نوم یې راوښوده، شاهدان راغله، بیا ما پدر وکیل ونیوه. بیخي وړه وم، 15 کلنه وم، دغونه به ومه نکاح مې وتړله.
خو ځینې کورنۍ د نکاح په مراسمو کې د هلک او نجلۍ رضایت او خوښي ته ډیر ارزښت ورکوي او حتی د نکاح پلار په ټاکلو کې هم له نجلۍ سره مشوره کوي. د کندهار اوسیدونکي سپوږمۍ وایي د دې په واده کې نکاح پلار د دې په خوښه ټاکل شوی و او پلار یې ورسره مشوره کړې وه.
ما پلار خو روشن فکر و او هغه پوښتنه وکړله چې داسې زه غواړم چې تا دا نفر ته په نکاح کړم، ستا څه نظر دی؟ بیا او خپله رضایت نو چې درلودلې او نکاح پلار مې زموږ د خپلوانو څه و خپله دی خپل په منځ کې سره انتخاب کړی چې دا به نکاح پلار یې، زه خبره وم چې دغه مې نکاح پلار دی.
خو په ډیری سیمو کې داسې دود دی چې د واده په معامله کې د جانبینو رضایت ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي. هغه څه چې د کورنۍ مشران یې کوي ټول هماغه مني او د هغوی له پرېکړې غاړه نه غړوي. په ځینو سیمو کې حتی که نجلۍ د واده په اړه بحث وکړي نو ټولې سپین سترګې بولي او تهدیدوي. د پکتیا اوسیدونکي ډاکټر ضیاءر رحمان په وینا د دوی په سیمه کې داسې دود نشته چې نجلۍ د خپل واده په اړه خبرې وکړي او حتی که نجلۍ په واده کې ونه ژاړي نو خلک ورپورې خاندي.
خو مشکل دلته دا ده چې یو اړخ نشته، مشکل په څو اړخونو کې ده. اول د جلکۍ بې سوادي ده په افغانستان کې، د کورنۍ هغه د سطح د سواد ټیټوالی داسې هغه د فکر کوي چې جلکۍ چېرته کینی بوکي، یو شرم ده. بعضې غلط د غیرت ترې په نوم رواج چې که چېرته جلکۍ وغږېږي په داسې مجلسونو کې ډېر سپکه به ښکاره شي، خلک به بده سترګه ورته وګوري، حتی کورنۍ به یې سپکه وبولي. یعنی حتی تر دې حده پورې که ونه زړي د واده په مراسمو کې خلک ورته په سپکه سترګه وګوري. دا خو لا د دې خبره شو چې دا په خپله تصمیم ونیسي زه څومره مهر غواړم دا شی غواړم، نو ښه خبره خو دا ده چې جلکۍ خپله وکړی شي.
د ضیاءر رحمان په وینا که کورنۍ نجلۍ ته اجازه نه ورکوي چې د نکاح په مراسمو کې کینی، لاقل دومره واک خودی ورکړي چې نکاح پلار په خپله خوښه وټاکي چې د دې په استازیتوب ښه بیان وکولی شي. نوموړی وایي دی په خپله یو ځل د نکاح پلار ټاکل شوی او هغه هم د ناوې رضایت و چې دی باید نکاح پلار وي.
خو که بیا هم خپله نشي کولی، حداقل دومره حق باید ورکړل شي چې په خپله خوښه باندې یو وکیل ځان ته ونیسي، د بل چا له خوا ورته تلقین نه شي ته څوک ځان ته وکیل کړي. مراسم خو مې ډېر اشتراک کړی، خو د جلکۍ پلار یو ځل سوی او هغه کې هم زما چون خپله یې ترلور وه، خپل ورور ته هم کړې وه د هغې د نکاح پلار سوی. زه خپله په هماغو کسانو کې وم چې جنۍ ته ورغلو سره کېناستو، پوښتنه هم تر کوله چې خپل وکیل دې څوک دی. بیا جنۍ په خپله خوله وویل چې ته زموږ وکیل کېږې، نو د مې په خوښه باندې زه بېرته وکیل سوی یم.
درنو اوریدونکو، د ازادي رادیو دا او نورې خبرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ، www.azadiradio.com. په ځینو مواردو کې وکیل د نکاح په مراسمو کې هغه څه چې لازمه وي سم دلیل نشي ویلی، نو کله کله نکاح کې جنجال او شخړه رامنځته کیږي او نکاح په ساتونو ساتونو اوږدیږي. د کابل اوسیدونکي ارزو د همداسې یوې نکاح کیسه کوي چې د نکاح پلار او زوم کورنۍ ترمنځ جنجال واده کې بې نظمي رامنځته کړه او حتی میرمنو په خپل منځ کې جنګ وکړ. دا نوره کیسه کوي.
زه واده ته تللی وم، هلته ډېر جنجال شو. د همدې نکاح تړلو په وخت کې د هلک او د نجلۍ د کورنۍ ترمنځ، هلته د هلک چلی خویندو هم جنگ وکړو، دا محفل به هم خوړه او موږ هم بې وخته واده نه راووتلو. که وکیل ټاکي بیا داسې یو سړی وټاکي چې هغه خبرې وکولی شي، بیا جنجال جوړ نه کړي دوی ته، دې لپاره باید داسې یو پوه او عالم عقل شخص اوسي.
په ځینو نکاحګانو کې چې یو له جانبینو رضایت ونه لري، وروسته ګډ ژوند دی هم له ګیلو مانو او خوابدیو ډک وي. یو بل ته پیغورونه ورکوي چې په ما نکاح په زوره قبوله شوي یا زه هیڅ خبره نه وم. د کابل اوسیدونکي مینا د همداسې یوې کورنۍ کیسه کوي.
موږ د خپلوانو واده و، هماغه له شروع نه چلی د ایجاب قبول مراسم سم نه اوسي، دېره په نکاح کې پښتنه نه اوسي او کورنۍ دې ته په در وکیل نیولی اوسي. دغه د نکاح ټول اختیارات د کورنۍ دغه د په در وکیل په لاس کې و. نو وروسته چې دوی ګډ کورنۍ ژوند پیل کړ، د دوی ترمنځ به ډېرې شخړې کېدلې او دا جلۍ به ورته ویلې چې ما هېڅکله پښتنه نه وسې په نکاح کې، چا ستا دغه هلک خوښ ده نه ده خوښ. له شروع نه جلۍ ته واک نه ورکول کېږي. نو دغه بیا پیلې وي چې کورنۍ شخړو سره دوی مخ یي او دوی تل جنګ و جګړې کوي.
د اسلام له نظره میرمن په کوم حالاتو کې کولای شي ځان ته وکیل یا نکاح پلار وټاکي او وکیل کوم صلاحیتونه لري؟ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د فقه څانګې استاد نور الله کوثر زیاتوي،
پدر وکیل یا پلار وکیل دا یو عنعنوي اصطلاح ده. په اسلامي شریعت کې مونږه قانون دی وکالت یا وکیل چې هغه د نکاح وکیل وي او یا د هر څه وکیل وي، داسې یو اصطلاح لرو. د دغه وکیل مسؤلیت فقط د هغه انسان یا ښځه یا نارینه د دې پیغام رسول او د دې د ارادې تمثيل کول دي. مخصوصا په نکاح کې چې کله زموږ په عرف کې نکاح پلار نیسي څوک، او دغه نکاح پلار د ښځې له ارادې نه بیرون هیڅ نوع صلاحیت نه لري او هیڅ نوع مکلفیت نه لري. د مکلفیت د ښځې د ارادې تر هغه حد پورې چې ښځې دې ته اختیار ورکړي، دغه اختیار په چاپیریال کې کولای شي، دغه په اختیار په محیط او ماحول کې د وغږیږي او خپل اراده تمثيل کړي د ښځې د ارادې په نمایندګۍ یا د هغې په استازیتوب.
د افغانستان په قوانینو کې نکاح پلار چاته ویل کیږي او یو وکیل باید کوم حقوقي شرایط ولري؟ د کابل پوهنتون د حقوقو پوهنځي استاد همیره حقمل زیاتوي،
هغه څوک چې په نکاح کې د پدر وکیل په حیث باندې د طرفاینو نه ټاکل کیږي، هغه باید د حقوقي اهلیت درلودونکی وي. همدارنګه هغه کس چې په حیث د پدر وکیل د نکاح په وخت نیول کیږي، هغه باید د یو نیک شخصیت او د شناخت په ټولنه کې درلودونکی وي، یو امین شخص وي، څو چې وکولای شي د نکاح د ولایت هغه مسولیتونه چې دته راځي کیږي هغه په سمه توګه د هر چا د خانه چې په در وکیل نیول شوی دی دغه په وړاندې او دغه د عقد په وړاندې په سمه توګه ترسره کولای شي.
د استاد کوثر په وینا خپل میرمن کولای شي د ایجاب او قبول په مراسمو کې ګډون وکړي، په دې کې هیڅ شرعي ممانعت نشته.
دلته په افغانستان کې عرف دا ده چې معمولا ښځې نکاح خپله ناظریږي او نکاح پلار نیسي، او خلکو داسې انګیري چې شاید ښځه خپله ونیسي کولای خپل دغه مباشر یا مستقیما خپل عقد وکړي. خو دا خبره غلطه خبره ده. د اسلامي شریعت له نظر نه ښځه هم کولای شي د نکاح مجلس ته راشي، هغه خپل رضایت یا عدم رضایت خپل ابراز کړي، یا که چیرته د ښځې د اختیار خپل ولي ته ورکړي، هلته بیا هغه ممثل یا څوک چې ولي امر د ښځې ده هغه ټول اختیارات لري چې د ښځې د غوښتنې مطابق او د عمل وسی. په اکثر یو اسلامي هوادونو کې دا ده چې ښځه خپل مجلس د عقد یا په محکمې ته یا مجلس د نکاح ته مستقیما ښځه خپل حالته حاضرېږي او د ښځې د حضور په ترڅ کې د نکاح صریحا نافذېږي او تړېږي. دا بهترین عمل ده او د اسلامي شریعت سره موافق عمل ده.
خو ځینې خلک بیا خپل رسم و رواج ته ډیر ارزښت ورکوي او وایي چې د دوی په کورنیو کې همداسې دود دی چې نکاح کې باید ناوې ګډون ونه کړي، ځکه چې سبا ورځ بیا خلک رنګارنګ خبرې کوي. خو که د نکاح په مراسمو کې خپل انجلۍ ګډون وکړي، دا به څومره د هلک او انجلۍ په آینده ژوند ښه تاثیر ولري او ژوند به یې خوشحاله وي. استاد کوثر زیاتوي،
څوک د ښځې اراده په پام کې نه نیسي او په خپل ځان سره وکالت کوي، یا داسې نکاح چې هغه ښځه په هغه کې راضي نه وي او څوک جبران هغې ته نکاح کوي، دا نکاح باطله او فاسده نکاح ده. اصلا دا نکاح باطله ده، ابتدا د دې هېڅ صحیح نه ده، او کوم نتایج چې په دې مرتبېږي هغه فاسد نتایج دي او عقد نه ده سوا.
درنو اوریدونکو، د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم، خوشاله اوسئ.